قدر من اوریدونکو د خبرونې په سر کې ستاسو پام د خبرونو اوریدو تر ګرځوم. د بدخشان ولایت په بهارک ولسوالۍ کې سیلابونو 15 کسان وژلې دي. د بدخشان له طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری نن وویل چې سیلونو په بهارک ولسوالۍ کې د 15 تنو ژوند اخیستی او ډیر مالی تاوانونه هم اړولې دي. له مخکې د بدخشان له پیښو سره د مبارزې د ریاست د پیښو امر محمد کامګار ویلي وو چې د جمعې ورځې سیلونو د بدخشان په جرم او بهارک ولسوالیو کې کورونه، کرنیزې ځمکې او بڼونه ویجاړ کړي دي. د طالبانو د چارواکي زیاته کړه چې سیمې ته یې مرستندویې ډلې استولې دي څو حال معلوم کړي، خو په جرم او بهارک ولسوالیو کې یو شمېر کسانو رسنیو ته ویلي دي چې سلګونه جریبه کرنیزه ځمکه او باغونه ویجاړ شوي او ګڼ کورونه هم سیلونو وړي دي. د راپورونو له مخې د سیلابونو د فیض آباد بهارک پر لویه لاره یو شمېر موټر هم وړي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی غړی خانجان الکوزای وای پاکستان او هند له هم د افغان سوداګرو د مالونو مخه نیولې ده. ښاغلی الکوزی ازادۍ راډیو ته وویل چې په تجارتي مالونو بار سلګونه کانټینر په کراچۍ، تورخم او سپین بولدک او همدارس په واګه بندرونو کې درول شوي دي.
زمونږ تقریبا 150 ټرکونه د 15 تاریخ نه وروسته پاکستان ته بایدواګې ته لاړ شي. وچه میوه پکې ده او سبزی ده او تازه میوه ده. هغه هم اول پاکستان ودرولې او بیا وروسته پاکستان لیټر ورکو چې د اخلاص یو سندیا اجازه نه ورکوي او دا بند ده. او علاوه د دې نه زمونږ یو نیم زر کانټینر چې د هندیا مال دی او کراچۍ ته راغلی دی، په کراچۍ کې ولاړ دی او حتی یو تعداد یې لوټ شوي دي، تورخم ته رسېدلي دي، چمن ته رسېدلي دي، هغه هم ولاړ دی، هغه پاکستان ودرولي دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوی د غغړی له هند او پاکستان وغوښتل چې د افغان سوداګرو کانټینرونو ته اجازه ورکړي. لبلې خو د سوداګرۍ او پانګونو د خونې مشرتابه پلاوی نن د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل. دوی له ښاغلي متقی څخه وغوښتل چې د پاکستان او هند ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو له کبله د ترانزیتي ستونزو د حل لپاره د دواړو هیوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری برازیل ته د افغان کډوالو د لومړنیو کورنیو د تاګ هرکلی کړی. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په نوښت په لومړي ځل د ټولنیز ملاتړ پروګرام له لارې د لاتینې امریکا په دې هیواد کې یو شمېر افغانان د کډوالو په توګه ومنل شول. د تیرې اونۍ د سه شنبې په ورځ د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 تن افغانان له پاکستانه د برازیل ساو پاولو ښار ته ورسېدل. د دوی د هرکلی او ټولنیز ادغام چارې د پناځای په نوم د یوې مدني ټولنې لخوا پر مخ وړل کیږي. دا اداره د برازیل د حکومت لخوا ټاکل شوې ده څو د کډوالو په سرپرستۍ او د ادغام په پروسه کې مرسته وکړي. ټاکل شوې چې پناځای به پر روان 2025 کال کې 1500 کسان ومني. بلوچ بلتون پال ادعا کوي چې د زندانونو پر یو بس د حمله په ترڅ کې 15 پولیس افسران یرغمل کړي دي. د بلوچستان د پولیسو یو چارواکي نن تایید کړ چې د 150 او 300 کسانو ترمنځ وسلوالو تیر شپه د کلات ولسوالۍ یو لوی لاره بند کړه او هغه بس یو درو چې پولیسو بندیان په کې لیکدول. د سیمې یو جګ پړي چارواکي د نوم نه خودلو په شرط فرانس پرس خبري اژانس ته ویل چې وسلوالو بندیان خوشی کړل خو 15 تنه پولیس افسرانی یرغمل کړل. د دې چارواکي په وینا د تختول شویو پولیسانو د مندل لپاره عملیات روان دي. دا چارواکي زیاتوي چې بریدګرو د سیمې دولتي ودانۍ او یو بانک هم وسوځول. د دې برید پړه د بلوچ د ازادۍ د پاوڅ په نوم د بلتون پالو ډلې منلې ده. او د برتانیا پولیسو اعلان کړی چې د څلورو ایرانیانو په ګډون 15 تنه یې د ترهګرۍ په تور نیولې دي. د لندن ښار پولیسو نن سهار په یو بیان کې ویل چې دا کسان په لندن، سویندن او مانچستر کې نیول شوي او پر دوی پر یو ځانګړي ځای د حمله د پلان د جوړولو شک دی. پولیسو د نیول شویو کسانو هویت نه دی افشا کړی خو ویلي دي چې څلور تنه یې د ایران وګړي او عمرونه یې د 29 او 46 کلونو ترمنځ دي. د 15 کس عمر او طبیعت تر اوسه تر څیړنې لاندې دي.
روغتیا د ژوند شتمني،
صحت و زندگی.
السلام علیکم قدر منوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروگرام کې ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. لشمانیا یا کالدانا یا سالدانا یو ډول جلدی یا د پوستکی میکروبی ناروغي ده چې د ملاریا په څیر د یو ډول ماشی په وسیله ناروغ انسان څخه روغ انسان ته لیږدي یا سرایت کوي. دا ماشی چې اکثرا د شپې په تیارې کې د باندې راوځي په کلیوالو او نیمه خاري سیمو کې په ولاړو اوبو ډیرانونو او نورو ناولو ځایونو کې پیدا کیږي. دا ماشی د انسان د بدن لوڅه برخې لکه مخ، لاس او پښې چیچي. ځینې خلک داسې انګیري چې که د کالدانې د علاج لپاره کولای شي چې په چیچل شوي ټاپ نیل توتیا کیږدي او یا د بوټانو رنګ پی ووهي، خو ډاکتران د درملنې دا طریقه بې ګټې بولي او ټینګار کوي چې د کالدانې ناروغ باید ژر تر ژره ډاکټر ته ورسول شي. په خلکو کې دا انګیرنې هم شته چې کله د کالدانې ماشی انسان وچیچي نو په چیچل شوي ځای نورې هګۍ اچوي چې په نتیجه کې ټپ نور هم لویږي، خو ډاکتران دا انګیرنه هم نه مني او وایي چې د کالدانې د ټپ د لویدو علت د نظافت او پاکۍ نه رعایت او یا د لشمنیا د ماشي لخوا د پوستکي یا جلد څو ځایه چیچل دي. په داسې حال کې چې تودوخه رارسېدلې او په دې فصل کې د افغانستان په څیر هیوادونو کې د چاپیریال ککړتیا د ناروغیو د سرایت باعث کیږي او د بېوزلۍ او کمزوري اقتصاد له کبله خلک حفظ صحه یا پاکي هسې چې لازمه ده نشي مراعاتولی، نو په نننۍ خپرونه کې د کالدانې د مخنیوي پر لارو چارو او همداراز د چاپیریال د ککړتیا له کبله د حساسیتونو او نورو ناروغیو د علاج پر لارو چارو او همدارس سرنګوالي باندې خبرې کوو. په دې خبرونه کې میلمانه دي د جلدی ناروغیو متخصص زلمای خان احمدزی او د حساسیتونو او ایمیونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدر بنا اوریدونکو که تاسو هم د ناروغی په اړه پوښتنې لرئ، د ازادۍ رادیو د واتس اپ په شمیره استودیو ته زنګ ووهئ او خپل پوښتنه یا پوښتنې را سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 00 00 00 00 00 00. شمیره تکراروم 00 40 00 00 00 00 00 00. د خبرونه ملمنو ته خراغلاست وایم او قدرمنو اوریدونکو لمړی ورزو د جلدی ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب زلمی خان احمدزی ته. ډاکټر صاحب، تاسو خو په سریزه کې واوریدل چې د لشمنیا یا کالدانې د ناروغۍ په برخه کې ځینې عامه انګیرنې هم شته. لمړی که لطفاً په دې باب معلومات راکړي یا حتی که کولای شئ لومړی په پیل کې تاسو په خپل په ساده ژبه خلکو ته د کالدانې علت تشریح کړئ او بیا وروسته لږه په د نورو مسایلو باندې به هم خبرې وکړو، په دې باندې چې عامه انګیرنې یا د عوامو خلکو فکرونه په دې باب څومره سم دي. لومړی ښه راغلاست درته وایم.
مننه. بیا هم زما سلامونه او احترامات نیکه هلې د ازادۍ لارې نه ټولو هیوادوالو ته اوریدونکو ته په نیک وخت کې وړاندې کوم او د لوی څښتن تعالی څخه ورته خوشاله آرام او ښه ژوند غواړم.
مننه.
راوسو لاشمانیا ته یا سالدانی ته یا کالدانی ته چې دا معمولا په دې غریبو هیوادو کې ډیره زیاته ده، مثلا لکه افغانستان کې، پاکستان کې، هندستان کې، سودان کې، سوریه کې، او په هغه هوادو کې چې هغه اکثره ګرم هوادو دی هلته حفظ الصحی نه مراتیږي، نو معمولا دغه لشمانیا هلته پیدا کیږي. لشمانیا یو پرازیتی ناروغي ده. موږ میکروبونه لومړی ډول کې باید دا ووایم چې په څو ډولو باندې پیژنو. یو پرازیت دی چې هغه کې لشمانیا راځي، چونجی راځي، د دې خېټې امراض راځي، امیب وغیرہ. یو بکتریا دی، یو وایرس دی، او یو فنګسونه دي. فنګسونه هم د پرازیتو په جمله کې راځي، او لشمانیا بیا هم د دې یو ګروپ یو برخه ده. نو زه به په ساده ژبه خبرې وکم، تخصصي بحث ته به ځکه نظم چې عام خلک د مال خبرو نه عامه پوهاوی واخلي. لشمانیا معمولا یو پرازیتي ناروغي ده چې د یو ډول ماشي په واسطه رامنځته کیږي چې هغه ته سن فلای وایي. دغه خزینه ما شاید کله چې یو شخص وچی چی نو دا د چلو نه د وخت نه وخت تر څو چې په مریض کې اراض علائم پیدا کیږي، د دې په مابین کې یو وخت زمان طی مراحل کیږي چې دې ته په انګلیسي یا طبابت کې انکوبیشن پیریډ وایي یا دوره تفریحي. یعنی کله چې یو شخص د ماسی په واسطه وچی چل شي او بیا تر هغې نه بعد د دې په بدن کې څومره وخت بعد اراض علائم ښکاره کوي، نو دا یې داسې دقیق نه دي، خو بیا هم طبابت په دې کې ریسرچ کړی د ویلي دي چې له لسو ورځو نه واخله تر څو میاشتو پورې که یو شخص د دې میاسې په واسطه وچیچل شي، نو د لسو ورځو نه بعد واخله تر پنځو میاشتو لسو میاشتو حتی یو کال پورې هم ویلي دي دغه شخص کې اراض علائم ښکاره کوي.
او احمد صاحب په همدې دلیل خلک دې ته کالدانه وایي. د کالدانه
او د دلیلونو خو ډېر دی، ځکه چې د دې تداوی بیا ډېره اوږده ده، په کالونه هم کله کله زیات وخت واخلي. نو کله چې دغه مریض ته دغه لاشمانیه د دې ماشي په واسطه باندې وچیچل شي، نو د دې کې یو وخت دغه میکرو پټ کار کوي تر څو د دې بدن کې اراض علائم ښکاره کړي. کله چې اراض علائم ښکاره کړ دي کې لومړنۍ علامه دا ده چې د پوستکي یو وړه دانه په هغه جیو باندې راښکاره کیږي چې هغه مثلا دا شخص لوچ وي، یا لاسونه یا مخ یا پښې، ان دې ته اکسپوژر ایریا وای. ان په دې ساحو باندې د دغه دغه دانه را پیدا کیږي. دا دانه معمولا درد نه لري او د یوې میاشتې نه زیات دوام کوي، هم د شي زر نه جوړیږي. نو اکثره خلک خدا نشي تشخیص ولای چې دا سالدانه ده، نو کله ور باندې یو شی لګي کله بل لګي. وو کې چیرته یو ښه متخصص ته ورسی، نو هغه کولای شي چې هغه ته یو ټیسټ د چیرې ته لشمانی یا باید وایي هغه ټیسټ پروتولي کې وګوري چې هغه کې دغه پرازیت موجود ده که نه ده.
او مخې ډاکټر صاحب وړاندې په نورو جزئیاتو باندې هم خبرې کوو، که اوس لطفا درته وایاست چې په همدې ټکي ته را رسیدلې یو، که وایاست چې ات څنګه به یو سړی پوښي چې دا د لشمانیا دانه ده او بیا مغه یعنی شکل یې څه ډول دی، علائم یې څه ډول دی، اراز یې څه ډول دی، چې بیا دی پوښي چې امغه ډاکټر ته ورشي یا د لشمانیا د علاج لپاره اقدام وکړي؟
بالکل، نو ټول نو مخکې خو به مریض دا کوشش کوي چې د دا دانه په کومه ساحه کې ده، آیا په اکسپوژر ایریا کې ده، یعنی په هغه ساحه کې ده چې هغه ښکاره دي که هغه پټ دي. که چېرته مثلا په ښکاره یا په مخ کې وي یا په لاسو کې وي یا په پښو کې وي یا اکثره په مټو کې وي، او دا دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت کې جوړه نه شوه، نو دلته مونږ بیا په درې مهمو امراضو باندې فکر کوو او ډاکټر بیا په دې باندې په درې مهمو امراضو فکر کوي. دا شخص ته کار ده چې دای باید یو متخصص ډاکټر ته ورشي او ورته وایي چې دما د دې دانې له یوې میاشتې نه زیات وخت وتلی ده، زیاتیږي او جوړیږي نه یا په ځای ولاړه ده. ډاکټر بیا که متخصص یې هغه بیا درې شیانو ته فکر کوي، لومړی کالدانه یا سالدانه یا لشمانیا، دویم لوپس والګارس کې دا د پوستکي تبرکلوز ده، او دریم بیا نو یو بل ډول ناروغي ده هغې ته بی سی سی وایي یا بیزل سل کارسینوما نوډولر بی سی سی، دا هم د پوستکي یو سرطانی ناروغي ده او چې هغه هم د لشمانی سره مشابه اراض علائم لري. نو کله چې د مریض دغه دانه له یوې میاشتې نه زیاته شوه، نو مریض ته لازم دي چې هغه یو متخصص ته ورسي او متخصص بیا د خپل تجربې یا ایکسپیرینس په واسطه باندې کولای شي چې هغه کلینیکلی تشخیص کړي یا لابراتوار ته ولیږي هغه کې هغه خپل د لشمانیا باډي وګوري.
د دې بڼه او شکل له نورو دانو سره کوم خاص توپیر لري چې په شکل باندې هم سړی په توپیر پوښي؟
اولو مرحلو کې لکه دا ځوانې دانې چې د خلکو په مخ دي په دې باندې دې سره مساوي، یعنی دې صرف دانې زخم نه لري، سوروار نه لري، درد نه لري، په دې دانه کې درد بالکل نشته، پین لیس ده. په نورو دانو کې لکه ځوانې دانې یا په ماشومانو کې بعضې مردارې دانې امپتایګو ورته وایي، هغه کې درد وي، یا مثلا بعضې وایرل انفیکشنونه دي یغو کې اکثره درد، خارش او سوزش وي. خو په لشمانیا کې نه درد شته، نه خارش شته او نه ورکه سوزش وي. بیا نو کله کله چې دغه لشمانیا مخکې لاړه شي زخم په پوستکي کې یو زخم جوړیږي او زخم بیا په داسې یو شکل باندې چې هغې ته ویلکینو ټایپ لیژن وایي. ویلکینو ټایپ لیژن مانا دا لکه آتش پشان پشان پاندې داسې دا دانه چاودېدلی شکل لري. نو دې کې بیا دا مطلب دا ده چې په دې وخت کې سالدانه زیاته سوې ده او د پوستکي لومړۍ مرحله تخریب کړې ده. نو دې وخت کې بیا چې تشخیص شي دې ته تداوی لازم ده.
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب احمد زای له تاسو سره بیا هم د کالدانې په بحثونو ته دوام ورکوو. خو زه غواړم چې د خبرونې په دې برخه کې ډاکټر صاحب حلیم آریان ته بلنه ورکمه. لمړی خو خراغلاس درته وایم خغلی آریان، او بیا لطفا راته ووایاست چې د لشمانیا یا د کالدانا دا د انسان پر ایمیون سیستم یا پر تدافعی سیستم دی وجود دی انسان باندې ناوړه اغیز کوي که نه کوي، که دا لغه سره هیڅ ارتباط نه لري او ورسره لدی چې انسان په دې ناروغي اخته کیږي؟ یعنی تاسو کولای شئ چې پس له علاج نه جوړ روغ وسی او هیڅ اندېښنه لدی پلو ونه لري چې دا بزما د وجود پر نور هغه باندې یعنی روغتیا باندې اثر ولري؟
سلامونه او نیکیلې لومړی تاسو ته تکل چې تاسو ته او تاسو محترم همکارانو ته او د ازادۍ رادیو محترم اوریدونکو ته او جناب متخصص صاحب احمدي صاحب ته وړاندې کوم.
ډېره زیاته مننه ښه راغلاست.
د لشمانیا په هکله کوم معلومات احمدي صاحب ورکړي؟ خو یو بشپړ معلومات دا د بدن د ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم او الرژي سره هم تړاو لري. کله چې دغه پرازیت بدن ته دننه شي د یو مونتنې ماشې په واسطه، یعنی هغه ماشه چې دا خپله مونتنه ده دغه پرازیت له ځان سره لري.
مونتنه ده یعنی په ناروغه شوې ده، په خپله اخته ده په دې ناروغۍ،
یعنی ناروغه شوې ده خپله په دغه ناروغۍ باندې اخته ده. کله چې دا یو سالم شخص وچی شي او دغه پرازیت د سالم شخص وجود ته دننه شي، نو دلته د وجود ایمیونی سیستم یا دفاعي سیستم د دغه دښمن په مقابل کې، د دغه مهاجم په مقابل کې دا لاسپکار کېږي او خپل هغه پوځونه چې هغې ته مونږ انتیبادي وي دا او نور کوم دفاعي سیستم چې دی چې هغه د مایکروفاجونو د ټي حجرې بي حجرې او کتن په نوم باندې دا نورمال سیستم دی دا لاسپکاریږي. د دې له منځه وړلو لپاره دغه وخت کې یو الرژیک عکس العمل منځ ته راځي. یوه الرژیک عکس العمل منځ ته راځي او دغه پرازیت کوشش کوي چې د بدن دفاعي سیستم ویجاړ کړي. او دغه وخت کې کله چې یو روغ انسان یو صحتمند انسان یو صحتمند ایمیون یا دفاعي سیستم ولري، نو د دې په مقابل کې ډېر یو ښه غبرګون ښیي چې دغه ښه غبرګون د ټي یو حجراتو په واسطه باندې صورت نیسي چې پرې یو اندازه پرې دغه دفع کولی شي.
آریان صاحب ډیره بخښنه غواړم وبخښئ. د دې لپاره چې دا اوریدونکي نور هم ستاسو په مطالبه باندې پوه شي، که لږ د ژبه له مسلکي ژبې نه ساده کړئ د دې لپاره چې اوریدونکي پې پوه شي.
کوشش کوم، یعنی دا د بدن د دفاعي سیستم او پوځي سیستم ده. خپل دفاعي سیستم چې دا یو پوځ لري، ما تاسو مخې چې د دې پوځ کې انټیبادي شامل ده، مایکروفاجونه شامل دي، هغه دې دې ته د معلومات د عام خلکو لپاره هم چې هغه د دې روغتیایي معلومات ورکړي. نو دغه سیستم ما تاسو ته چې په نارمل انسانانو کې دا سیستم ډېر ښه کار کولی شي او دغه پرازیتونه یو څه د فکر کولی شي اما که انسانان چې دوی ضعیف وي د دوی دفاعي سیستم د دوی امیون سیستم کمزوري وي نو دلته دا پرازیت ذهن کي او هغه نښې نښانې چې مخکې تاسو همدي کېږي دا ورو ورو راپیدا کېږي او دا خپرېږي چې هغه خپرېدل بیا نظر په ډولونو باندې فرق کوي چې هغه ډولونه تاسو مخکې همدي کېږي چې یو د یوې دانې په څیر باندې ظاهریږي او ځینې داسې د څو دانو په څیر باندې او یو رقم ته اشاري لښمنې وي چې هغه د بدن دننه انتاج کې داسې مخفي شکل په شکل باندې دا وده کوي چې دا هماغه د امیون سیستم یا دفاعي سیستم د حالت پورې اړه لري چې آیا دفاعي سیستم غښتلی دی کمزوری دی یعنی که چېرته دفاعي سیستم غښتلی وي دا عکس العمل ډېر کمزوری او که چېرته دفاعي سیستم
مننه ډاکټر صاحب تاسو خو د حساسیتونو او د ایمونولوژي یا د دفاعي سیستم کې تخصص لري که یو انسان خاص حساسیتونه د هر څه په مقابل کې چوي دا لري نو د ملاریا او لشمانیا مخصوصا اوس چې زموږ بحث په لشمانیا دی ډاکټر صاحب هم را سره دی د دې ناروغیو په وړاندې د انسان د وجود عکس العمل به د حساسیتونو د لرلو یا نه لرلو په صورت کې توپیر پکې راځي
دلته د لشمانیا په هکله باید تاسو ته ووایم چې البته کوم خلک چې یو ځل د دغه پرازیت سره مخامخ شي نو بیا دغه خپل د امیون سیستم د ورسلري
ډاکټر صاحب تاسو غږ موږ ته خن راځي زنه پیغام چې په اړیکه کې کوم ستونزه پیدا شوي کې امکان ولري چې خپل موقعیت ته لګ تغییر ورکړي نو فکر کوم چې دا اوس تر ډیره خدای مهرباني وکړي
نو ما تاسو چې خپل د دفاعي سیستم د دوه برخو نه جوړ شوی دی یو برخه ذاتی ده او یو برخه تطبیقي ده تطبیقي هغه ده چې کله د بدن دفاعي سیستم د یو متهاجم سره د یو میکروب سره د یو الرجن سره یا د انټیجن سره یو ځل مخ شي نو بیا هغه دفاعي سیستم د هغه انټیجن مطابق د انټي باډي جوړي او دویم ځل چې بیا هغه پرازیت یا هغه میکروب سره مخ شي نو بیا خپل دغه دفاعي سیستم د دې نه دفاع کوي نو په دې خاطر هغه ناروغان چې یو ځل لشمانیا تیر کړي بیا هغه کې دفاعي سیستم تکمیلیږي عین لکه چې واکسین کړي دویم ځل د پاره بیا کچېته دغه ناروغ د دې پرازیت د تهاجم سره مخ کیږي یعنی کچېته یو مونټانه یا یو ناروغ ماشه چې دا پرازیت ولري او دغه شخص وچی شي نو دویم ځل لپاره بیا د لشمانیا ناروغي باندې د ناخت کیږي او د دې ناروغي د واکسین په هکله اوس کار روان دی یو څنګه چې کورنۍ او حیواناتو په کورنۍ سپیو کې دا تطبیق شوی دی اما په انسانانو کې لا مروج شوی نه ده چې دا سی واکسین دی چې د دوی امیون سیستم مخکې له دې نه چې هغه لومړنۍ حمله د مرض واقع شي د دې نه وقایه وکړي او دا دفع کړي
مخکې مونږ یادونه وکړه چې د کالدانی ماشه یا د لشمانیا ماشه اکثرا په کلیوالو او نیمه خاري سیمو کې هلته چې ولاړې اوبشته ډیرانو نه دي او ناولي ځایونه شته په دې ځایونو کې پیدا کیږي نو د خوې د چاپیریال مسله ده او تاسو د چاپیریال په مسله کې هم مونږ اوریدلې دي چې یو نړیوال کانفرنس تر روان یست لمړی خو که مخکې دې چې نورو مسایلو ته ورشو کلان راته وایاس چې دا کانفرنس څه وخت په کوم ځای کې جوړیږي او هلته تاسو څه کوي بیا به د نورو مسلو ته هم ورشو
اصل کې دغه کانفرنس دا د اسکاتلند کې دا د ګلاسکو ښار کې دا د دې عنوان ده د 2015م د الرژي کانګره او د بریکینګ باونډیز اکراس ټو کانټریز ان الرژي. یعنی مطلب ټول ملکونه ټول هیوادونه باید لاس یو کی او سرحدونه باید مات کړي د الرژي د مخنیوي په خاطر. یعنی دا د خطر زنګ دغه بیانوي هغه خطر چې د الرژي کچه ورځ په ورځ لوړیږي. دا څه کل شوی دا چې وسې الرژي وقوع تقریبا 10% دی او دغه 10% په 2050 کال کې دا امکان لري چې 50% ته دغه کچه لوړ شي. او د دې وجه په نړۍ کې د چټکې ساري کې دوه کبله ده. یعنی ورځ په ورځ خارونه زیاتېږي. بعضې وادونو کې حتی د خارونو لمنه غرونو ته رسېدل غرونه خلک هغه کوي توږي او هلته خارونه جوړوي. او په دغې وجه باندې کوم چې د سون مواد دي خصوصا دغه د ګاډو د ډیزل د سون مواد او په فقیرو ملکونو کې خصوصا افغانستان کې البته د کابل ښار کې تاسو زه مثال درکوم په ژمي کې د سون مواد دلته ټول د سکرو ډبرې دي. د دغه ډبرو سکرو ډبرو او د ډیزل د سون له کبله یو رقم ته ډیر واړه ذرات هوا ته خپرېږي چې د 2.5 مایکرومتر د دې قطر دی چې دا دومره نری دی چې حتی د پوستکي د اپیتلیال برخې نه تیریږي. او حتی هغه موانع یا هغه بیریر چې د سږو د اسناخو او د وین ترمنځ د اغې نه هم تیریږي او دغه ذرات چې کله اتموسفیر کې خپاره شي دا د الرژۍ او د تنفسي ناروغیو او د پوستکي ناروغیو په منځراتلو او په تشدید کېدو کې ډېر رول لري. نو دغه څنګه کې دغه مسایل تیرل کیږي او خوشبختانه ما هم په دې کې یو مقاله لیکلې ده چې هغه د افغانستان په حق باندې دغه منل شوې ده. نو هغه به په راتلونکي کې د افغانستان لپاره چې کوم نهادونه کوم بین المللي نهادونه دي نو دغه مقاله په اوریدو سره به د افغانستان لپاره به ډیر مفید ګامونه ان شاء الله واخلل شي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب. به هم بحث ته دوام ورکو خو مخکې لدی چې بیا له ډاکټر صاحبانو نه قدرمن اوریدونکو نظریات واخلو یو اوریدونکو په مستقیمه اړیکه را سره دی ګورو چې څوی بلې مهرباني وکي لمړی لطفا خپل ځان معرفي کړئ او بیا روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې له متخصص صاحبانو نه خپل پوښتنه وکي.
ډیره مننه کوم جناب تکر صاحب. سلامونه ماشام په خیر تاسو ته ډاکټرانو صاحبانو ته په تخنیکی ایار صاحب ته نبی الله زبلای د زبل ارغنداب ولسوالینه پر لیکم.
زبلای صاحب خبرونه ته خره غلاست تاسو خو زمونږ دایمي همکار یست. مهرباني وکړئ له اوریدونکو نه او بخیل ملمنونه څه پوښتنه لري. مونږ البته دلته دوه ډاکټران لرو چې یو یې د جلدی ناروغي متخصص دی او بلې د حساسیتونو او د وجود د دفاعي سیستم یا ایمونولوژي متخصص دی. مهرباني یا کولای شي دوړو نه هم کڅ پختنی لري. مهرباني
دوړو ډاکټرانو صاحبانو موضوع ډیره شو وسپړل ډیره شي خبرې پیو کې ډیره شي روشانه ک ان شاء الله پرتلونکي کې به ان شاء الله موږ لدی مریضین تر یو حد نه یو حد په دغه توسيو ځان جوړو. نو له ډاکټرانو صاحبانو نه مې پوښتنه همدا دي ک هر یو تر اجه و تاسو لطفا مهرباني وکي. نو لومړی ډاکټر صاحب محترمه لښمانیا ک یاده ظالم ماشه ک چیرته یو کس چی دا هغه مریض هغه چې کوم کې به خبر لمړيني سره نه مخامخ کیږي او کچېره ته موږ لمړی باید جلدی ډاکټر ته ورسو. تاسو داسې تشریح کړئ هغه جلدی ډاکټر ته جوړ تقریبا په څو وخت کې بددي ماشي د دې داني تداوی شاید وسی او بل کچېره ته مثلا یو کس پر مخ وچی چې او پرغه مخه دانی پیداش دانه پیداش آیا هغه نوري هغه يم راوللای سي او د دې سبب هم کیږي چې د مخ رنگ ته تنا تنا وړه تغییر ورکي یا هم تور سي یا هم بل سي کنه یوازې یوا دانه او هغه هم په ډیر خراب رنګ کې نه. مننه مهرباني.
ډیره زیاته مننه زبلای صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو بیا به ورسته ډاکټر صاحبانو نظر واخلو. ډاکټر صاحبانو تاسو خو حتما پښتنې لیکي چې دا اوریدونکو پښتنې کوي، نو مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ لطفا. روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده، خپل پښتنه له ډاکټر صاحبانو نو وایست.
قربان تمام محترم احمد تکل صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول قدر من اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ به تاسو هدا تلم سنه مشنه اوریدونکو د هلمند ولایت څخه.
وعلیکم السلام تل صاحب، خبرونه ته خراغ لاست مهرباني. سمورا وړي خبرونه ته یا څه پښته اله ملمنونه.
الله دې خوشاله ک محترم تکل صاحب یو سلام دوارو ډاکټر صاحبان ته هم خدای دې وکړي روغ جوړ به تکل صاحب. محترم ما د ډاکټر صاحبان څخه دا پوښتنه ده چې مثال د لاشمنیا مریضي شته دلته په عامه اصطلاح مثال د خبرې کې دی مشته تجربات راکې چې مثال د خبرې مشه پوسو یو ملاریا د مثال د خبرې د ملاریا ناروغي خو مشته به ستاره معلومات ته چې دا د یو ماشه د شینو پاره د مریضي را مینځ کیږي د لاشمنیا مریضي شته د مثال د خبرې د غماشه د چچولو د لاس راځي ابل کچيري مثال د ماشه سړی وخره پر هغه مخ باندې یا پر بدن باندې ټپ پاتې مثال یو دانه دغه هغه دانه ورسته د هغه ټپ سي نو دا ټپ پاتې که په کرا خپل د میز زیاده غو پښتنه مې تکل صاحب محترم د ډاکټر صاحبانو سره نو خدای پاک دې وکړي دا ما پښتنه را جواب کابل. محترم احمد تکل صاحب د ازمر مشران کې چې کی په خوا به د سیټامي والا ګرځیدل په داخليو باندې کې به مثال د شغات غټ دمونه چې دی ولیدل نو دې به دوا یو رقم دوا باندې پاشل وست په وسالات کې چې محترم تکل صاحب د افغانستان د خلکو اقتصاد ته به تر معلومات چې زی په دې نو کچيري سیټامي والا دغه توجه بیا د کلیوالو سیمه ته وکړي دا غټ غټ دمونه چې دی په دوا کې دوا پاشو کې همدا چې د مسکینان خلک ته تکل صاحب ته به خدای باور وکړي چې کسان ته چې د مشردانی مې ورته وایي چې د غماش د شیل د پاره خلک دری پر ځانو باندې نو دغه واسه طاقت لن لري کچيري سيټامي والا په دغه غټو دندونو باندې ما په فکر نظر باندې دغه دوا پاشنه وکي دغه مرزي بډیر کم شاو کده به وځو کورنۍ دغه مشردانی شمیر ورته وایي کده ور توزیع شي دا بډیر شي چې تکال ته محترم
ډیر زیاته مننه له تاسو نه. یو بل اوریدونکو هم فکر کوم لرو بیا بل لار شو ډاکټر صاحبانو نه پوښتنه وکړو. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام د خپل پوښتنه وایست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول سلام و تاسو ته په تاسو دوالو ډاکټر صیبانو ته او تاسو محترم ته زنګړی سلام کوم. حضرت الله محبت هم لکه د هار ته.
وعلیکم السلام محبت صاحب، خبرونه ته خراغلست. د رادیو مفکر کوم لګیدل د تاسو خپل رادیو هم د دې لپاره تاسو د غږ انعکاس مونږ هم اورو او فکر کوم تاسو به هم ونشي کولای چې خپل خبرې بیرته سمې واوري. نو مهرباني وکړئ کوم رادیو ګول کوي او روسه لغه خپل پښتنه لملمنونه وکړي.
بچاو صاحب محترم دره بابا منو زما وروره چې رادیو د افغانستان کې کار کولای سوس لا خو ډیر بشوي متاسف نه چې مو فلک رادیو غانې سوس لا ګسره چې دلته کار نه کوي چې لیم په څو ټړو کار کمی خو را به خپل موضوع ته ډاکټر صاحب باندې سم هو.
مهرباني مهرباني
دا غوښتنه ده چې اساس محترم وویله دلته په افغانستان کې چیر کال مشکل پکې کې یو رقم ناروغي رااله کلاغه چې د مریالیا او توای نو موږ ډیرو د شخصي د کرام تورلو د وایم یې مکولې هغه بد موږ ماینات وکي هغه بوله ولستاسي فساد کې خلیفته بده د مریالیا نه ده او ډیر د دواګان مو کلیت نتیجې نه ورکوله هغه شپه په خانه تورلو په خانه ته چورلو هغه چې ماینات وکي هغه ول دا د ساکه وتلې مریالیا ده اغه چې بیا دا وراخه دغه سره بس موږ د ټو د نو چې یو کور یا دوا کور یا بس تاسو سره مشت خلک بس کور نو چې په داسې یو دوا د خمخه د مرلیانی ولې نو نو بل د صاحبان وویل چې تاسو دا د ټکلو بوته ځان ګوري او داسې ځای چې تاسو معنا د شپې گزاره کوی یا خو کوی چې خمخه دروي نه دی معنا هغه مپېږي یا په دوا باندې ځان وخی چې هغه دوا یې داسې ځخ ماشي معنا بد سره وړي نو دا که صاحبان سمو دا غوښتنه ده دا پښتنه ده چې موږ ته د مرالیا پر برابر باندې دی شکین معلومات راکې او موږ ته په دا برابر باندې چې دا غماش ته پیدا کیږي او کله به شي څه نو دا مرالیا پر برابر موږ خپل پروش کاله شش کاله د چندانې څوک نه وي خال خال پیدا سره یو کال به شي دی ورو نو دا که صاحبان سم دا غوښتنه ده چې موږ ته دا مرالیا پر برابر د دوا او دوای راوښی چې دا د دوای وسه کاتیږي او بل مرته راوښی چې دا دغه وګو څخه یا د غماش څخه د اشف چې پیدا کیږي دغه معلومات مو سره چې عمر به ډیر مهرباني بو د دې خوا څخه او وسه د تخنیکار هم کاتم دا غوښتنه چې په مکاته وي د سره دې مطلق کار نکړي.
ډیر زیاته مننه محبت صاحب، خبرې مو واورید تاسو. خو مخکې لدې چې تاسو لاړ شئ، یو پښتنه دا هم ده چې تاسو یوازې له ملاریا نه په عذاب یاست او که د کالدانا یا لشمنیا هم د دې غوماشي هم تاسو په سیمو کې شته؟
هغه به زه داسې درکوم تکل صاحب محترمه چې هغه دلته په موږ په کلي کې یو نفر نیولی و چې متاسفانه ژوند یې هم له لاسه ورکړ. موږ خپل د کور شي نختم دي مننه، نو هغه دې دواګانې وکړلې، هېڅ رقم نه په دمو نه په دوا او هېڅ نتیجه نه ورکوله. دوا به پروا نه تر کمزورې به کړله، یعنې هغه ډېره بېکاره ده، نه هېڅ رقم نه سمېدله. نو ډاکټر صاحب دا مې غوښتل چې دا په خبر باندې دوی موږ ته معلومات راکړي چې زه به دا ستاسو
حال محبت صاحب سره زمونږ اړیکه پرې شو، خو فکر کوم چې خبرې بشپړې شوې. نو ډاکټر صاحب احمد زای کته سو لطفا د پښتنو ته جواب وایست، ټول تقریبا تاسو ته متوجه وي.
مننه. بیا هم زما سلامونه اریان صاحب متخصص صاحب ته وړاندې کوم، خدای دې جوړ لري. نو را بسو لومړی سوال ته چې آی دی ځوان زابلی صاحب یو پښتنه کړې و چې لشمانیا مرګ واقع کوي کنه؟ او لشمانیا په څو ډول ده؟ معمولا په دې څلور ډول باندې ده. یو ډول لشمانیا ده چې هغه ته ویسرل لشمانیا یا کالازار لشمانیا وایي، چې هغه کله چې انسان چی بیا د دغه میکروب د دوی د وینې د لارې نه جګر ته ځي، سږو ته ځي، او توره یا توحال چې ورته وایي یا سپلین چې ورته وایي هلته ځي، او کله کله د هډوکو مغزو ته ځي. دننه چرته چې وینه جوړیږي، وینه اکثره د هډوکو په مغزو کې جوړیږي. نو دغه د سالدانی دغه میکروب هلته جی هغه ته بون میرو وای، د هډوکو په مخ کې چې دا وینه جوړی دا مصاب کوي او وینه جوړېدو ته نه پریږدي. نو مریض د کم خونې دی وجنه دا سیسی چې هغه خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو دا یو ډول ناروغي ده چې هغه ته ویسرل یا کالازار لشمانیا وای. دا نور ډولونه بیا د مرګ سبب نه جوړي. ولی یو مهم علاج دا ده چې کله د سالدانه میکروبي سوا او پوستکی خراب کړي او هغه آتش پشان شکل یې غوره کړي چې هغه ته ویلکینو ټایپ لیژن وای ما مخکې هم ویلې، نو په دې وخت کې دې ته د دې په شاوخوا کې سیکنډري انفیکشن ورته وای، یعنی مجاور شاوخوا نور میکروبونه راځي، الته مداخله کوي، بکتریا راځي، الته فنګسونه راځي، مختلف میکروبونه راځي. مثلا کله چې یو دیک سر لوڅي هغه دیک ته مچم راځي، غومبسم ورته راځي، او هر بلا چې هغه دیک ته ځان رسي. دغه زخم هم د لشمانی هم داسې د کچیرته دی ته دقیقه توجه ونسی، حفظ الصحیح ونسی، صحیح پاسمان ونسی، صحیح هغه سټنډرد تداوی چې کومه ده یا سټنډرد ګایډ لاین چې دا غیر باندې ډاکټر عمل ونه کی او هغه قسم تداوی ورنه کی. نو د دې په څنګ کې ورسره د غنور میکروبونه راځي او ځای نیسی، او دا سالدانه نور هم مخ کیږي. چې بعض وخت کې دا میکروبونه دغه مخ کې لاړ شي چې هاته د اډوکو تزان ورسی او د اډوکو مغزو تزان ورسی، چې بیا یو ډول بل مشکل رامنځته کوي چې هغه ته اوستومیلیټډ سوي. ډاکټر صاحبان په دې خبره پیږي، په دې کې هم د اډوکو مغز متاثر کیږي او اډوکو مغز نشي کولای چې بیا وینه جوړه کی او وینه غ بدن ته راشي او بدن غینه انرژي واخلي او د انسان ژوند په دغه سی روان شي. نو کله کله بیا داسې هم کېدای شي چې دغه سیکنډري انفیکشنونه خصوصا په دې کې چې د توبرکلوز میکروب ډیر عام ده، په دې لشمانیا کې چې هغه ته بیا لوپس والګاریس وایي دا راځي، او په دې لشمانیا په دې زخم کې کله کله ننوځي او مخ کیږي. البته ډاکټر به د لشمانیا دوا ورکړي، ولې هغه سره به دې نتیجې خني الته به دای چې د توبرکلوز میکروب به ورکه داخل شوی. نو دغه د مرګ سبب په دې علت هم کېدلی شي. نو د زابلی خدای وکړي چې د زابلی سب سوال حل شوی وي.
بله، او راځم د نور اوریدونکو پوښتنه هم وي. مهرباني وکړئ کله لاند لاند ځوابونه ورته ورکړي ټولو ته.
راځم د بل ځوان پوښتنه ته.
اتل صاحب پوښتنه.
اتل صاحب چې د لشمانیا زخم ټاپ پرې ګړي کني پرې دی، هو
لشمانیا معمولا که په اولو مرحلو کې تشخیص او تداوی شي نو هیڅ دغه نه پاتې کوي، هم نه پاتې کوي او نه اثر پاتې کوي. اوس خوشبختانه که چیرته دغه لشمانیا په اولو مرحلو کې تشخیص شي دقیق، نو دې لپاره یو لیزر راغلی دی چې هغې ته انډیا لیزر وایي او همدارنګه سی او ټو فریکشنل لیزر ورته وایي. په دواړو باندې دغه سالدانه لیزر کیږي او دا میکروبی حمل ته ختمیږي، یعنی حتی دوا ته هم ضرورت نشته، اولو مرحلو کې دا جوړیږي. بیا که چیرته دا سالدانه پر مخ لاړ شي او زخم جوړ کی او بیا تداوی شي نو هلته خامخا ټپ پاتې کیږي. ټپ دپاره بیا خوشبختانه اوس موږ دوه قسمه تداوی لرو، یو ته پلاستیک سرجری وایي او یو ته لیزر سرجری وایي. که چیرته ساحه ډیره وړی او سطحي نو بیا موږ هغې ته معمولا لیزر ورکو او په اول لیزر یا په دویم لیزر سره کاملا جوړیږي. ولې که ساحه ډیره غټه وي نو هغې دپاره موږ پلاستیک سرجری کوو، هغه په داسې میتود باندې کوو چې هغه زخم چې کوم ده هغه موږ کټ کوو، پوستکی یو خوا او بل خوا آزادو، بیا د نورمال پوستکی رانږدې کیږي، هغه لاندې طبقې ګنډل کیږي، بیا ورپسې د دویمه طبقه او حتی بیا درېمه، نو بیا معمولا دغه زخم په کامل ډول له منځه ځي. البته که زخم ډیر غټ وو او پوستکی نه رسېده نو هغې ته موږ بیا سټین ګراف وایو، له یو بل نورمال ځای نه یوه ټوټه پوستکی راخلو، هغه په هغه ځای باندې ورته لګو او دغه کوم تخریب شوی جلد یا سکن چې دا هغه له منځه وړو هغې ته ځای نه وایي پوستکی ورته لګو، نو دی بیا د ده د جوړېدو لارې دي. او دا هم باید ووایم چې دغه سالدانه یا لشمانیا دا نه په د ملایانو په دم جوړیږي، نه د کوم زیارت په خاورو او دې شیانو جوړیږي.
په دې باندې وروسته خبرې کوو. ډاکټر صاحب احمد زی لطفا د محبت صاحب پوښتنې ته هم ځواب ورکړي.
دا بسو د محبت صاحب پوښتنې ته، هغه د ملاریا په باره کې پوښتنه وکړه چې ملاریا څنګه ده، او بعضې خلکو ویلی چې دا ملاریا ده او بعضې ویلی چې نه ده. ملاریا معمولا څلور ډوله ده او په ټولو کې خطرناک ملاریا چې کوم ده هغې ته پلسیفارم وایي، چې دا عصبي سیستم نیسي، او کله چې عصبي سیستم ونیو او که چېرته مریض تداوي نه سي نو ده ته د مرګ سره مخامخ کیږي ګواښ سره. راځو نورو مرحلو ته. ملاریا چې کوم ده دا هم د یو ډول پرازیت په واسطه باندې رامنځته کیږي چې مختلف ډولونه لري. نو که چیرې په یو مریض باندې په مریض کې آراز علائم د ملاریا وو، مثلا ملاریا کې دا ده چې په مریض باندې شدیده تبه راځي، یخ او ګرمه پرې راځي، ساړه لرې چې ورته وایي هغه پرې راځي، او په ګرمۍ کې هم نه ګرمېږي، نو دسه دی دغه مراحلو سره مخامخ کیږي. هغې نه بعد بیا دا یو اندازه ښه کیږي، خو خوشبختانه اوس خو د ملاریا د تشخیص لپاره ښه ښه وسایل راغلي دي. که چېرته دا یو مجهز سنټر ته ورشي یا یو مجهز کلینیک ته ورشي یا یو ښه متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي، هغه ورته تشخیص کړي. د ملاریا دوا ډیره ساده ده او ډیره ښه پیدا کیږي، بلکې د ملاریا د کنټرول په خاطر باندې سازمان صحي جهان ډیر کار کړی ده. په ټولو هیوادو کې هغوی خپل یو ګایډلاین لري او د هغه ګایډلاین په اساس باندې بیا یا د هغه طرز العمل په اساس باندې متخصص ډاکټر هغوی ته دوا ورکوي او هغه جوړیږي. البته د ملاریا کمپلیکیشن یا اختلاطات هم ډیر دي چې کله کله که صحیح درسته تداوی ونه شي نو د مریض جګر غټیږي، جګر ته نقصانات رسیږي، توری خرابیږي، نور بدن ته مشکلات پیدا کیږي، د وجود دفاعي سیستم کمزوری کوي او امکان لري له ملاریا نه یو شخص مړم شي. ولې هغه خطرناک ډول چې کوم د هغې ته ملاریا تل سپارم وایي.
مننه ډیر زیاته مننه احمد زید صاحب. د یو اوریدونکو پوښتنه دا هم و چې دوا پاشي دوی دولتي چارواکو نه د طالبانو د حکومت له سیمایزو او مرکزی حکومت له چارواکو نه دا غوښتنه کوله چې د دوی په سیمو کې د ملاریا د غوماشو او همدارس د لشمانیا یا کالدانی د غوماشو د لمنځوړو لپاره دوا پاشي وکي. زه غواړم له ډاکټر صاحب آریان نو پوښتم چې فکر کوي چې د دواړو مریضانو د لمنځوړو لپاره به یو ډول مواد دی که مثلا دولت و نشی کولای چې همکاری وکړي، خلق په خپل که اقدام کوي نو د لشمنیا او ملاریا د لمنځوړو لپاره به یو ډول کیمیاوي مواد کاروي او که د دوړو لپاره جلا جلا دي؟
د تمنګا ایزونسیه وی یو فردی ایزونسیه، یو عامه ایزونسیه چې په دې کې د خلکو وند او د حکومت وند دواړه ډېر ګټ اړینه ده. د حکومت خو دا ده چې ډېر باید وسیع پروګرامونه ولري. پخوا د مجادلې ملاریا لاشمانیا په نوم باندې مرکز و، هغه اوس هم شته دی، هغه اوس هم کار کوي. اوس دوباره فعال شوی ده، په تېرو شلو کالو کې کمزوری و، اوس فعالیت یې لږ زیات شوی ده. هغوی خو خپله ستراتیژي لري، پلانونه لري، نظر په بودیجې باندې. خو د خلکو ونډه هم ډېره مهمه ده. زه د یو کوڅې نه تېرېدم چې دواړو طرف ته دغه هر کوچ و د 2 لکه درې لکه څلور لکه 15 لکه ډالرو په قیمت باندې وو. اما لښتي ډېر زیات بېکاره وو. یعنې که چېرته دغه کوڅې خلکو سره په اتفاق سره دوی پیسې اچولې وي او دا خپل والې او کوڅې جوړه کړې وي، په دغه ولاړو اوبو کې هم د ملاریا ماشي، هم د کالدانۍ ماشي، هم یو رقم ته نورې ماشي دي چې مونږ تر شرقي ولایتونو پورې رسېدلي چې هغه د دنګي په نوم یادېږي. د دې ټولو د خطرونه به دا خلک په امان کې شي. او بل د لشمانیا په هکله، د لشمانیا کوربه غیر له انسان ده. دغه موږکان دي، سارایي موږکان دي او دا ویلګر د سپی هم دي. نو دې ته باید هم یو څه توجه وشي، خصوصا د سپی وژل دا ښه کار نه ده. ځینې خلک سپی وژني او بیا د دې دغه جسدونه هر ځای کې غورځوي. کوشش باید وکړي چې دغه وژل شوی سپی چې دی دا باید صحیح دفن کړي، دا صحیح دی باندې خاوره واچي، ځکه په دغه وژل شوی سپی کې هم
او ډاکټر صاحب، ما البته وړاندې په خبرونه کې بیا هم په دې باب خبرې کوو، مخصوصا دا چې د کالدانی ناروغي له حساسیتونو سره څومره ارتباط لري. البته اوس یو اوریدونکی لرو چې دا شیبه په مستقیمه اړیکه سره دی، د دې لپاره چې په دوی باندې مصرف راځي نو لومړی به دوی راوخلو، بیا به موږ او تاسو خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی.
بلې تکل صاحب، سلامونه یې قبول کړه.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونه تاسو ته او تاسو میلمه ته ډاکټر صاحب ته او ټول کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پاستر ډیر مودې کریم احمدایی پښتون جوزجان سوال سلام.
مهرباني وکړئ پښتون صاحب، خبرونه ته خراغ لاست، سوالونه مو وایاس له ډاکټر صاحبانو نه.
او تشکر، یو خصاص ویل کوم چې تاسو راډیو ما اوریدل کې نو مستقیما ډاکټر صاحب کزما یو پښتون دی، یو پښتون ته په لین کې جواب راکړي خبره پر سالدانیا پر لشمانیا باندې، چې موږ د خبرونه هم د پروګرام سره نه دی اوریدلې. د ډاکټر صاحب سم پښتنه ده چې دغه سالدانا چې د غوماش څخه پیدا کیږي، دا د کوم ډول غوماش څخه، یعنی په څو ډول غوماش څخه پیدا کیږي، او بیا کدا شي چې تداوی ونه شي، انسان د کوم خطرات سره مواجه کوي، او دا سالدانا څومره دوام کولای شي؟
ډیر زیاته مننه قاری صاحب. یو بل اوریدونکی هم را اخلو، بیا ورزو خپل ملمنو ته. مهرباني وکړئ، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، خدای دې راولې، څنګه شب خیر. موږ خواته خو زرد ویګان نه نشي ولا کوم زوره معلومه بخښه کوه.
سلامونه، ستړي مشه. لومړی خو ځان معرفي کا اوریدونکو ته.
سلام احمد، عادل روزګانسه.
عادل صاحب په خیر راغلاست. خبرونه د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی، عادل صاحب او موږ سره دوه ډاکټر صاحبان دي، په دې باب خبرې کوو چې لشمانیا یا د کالدانا یا سالدانا چې ورته وایي کنه، د دې مخنیوي څنګه کېدای شي، او همدارس موږ په چاپیریال باندې، د چاپیریال په ککړتیا او ناولتیا، او همدارس حساسیتونو او لدې د دې ناروغیو ارتباط لري، او بل سره په دې موضوع باندې خبرې کوو.
نو ډاکټر ته ډاکټر صاحب ته زما سلامونه ورسېږي. نو موږ د دې څه دا خواهش کوو چې دا په سره کم پیدا کېږي، څه څه پیدا کېږي، په سره کم ورکېږي، سره کم تداوي کوي. نو اوس د سردم بس جنګ رالی بلا خو نو بخښه کوه وروره، سړی چې
مننه مننه عادل صاحب، تاسو سلامت اوسئ. ستاسو هم فکر کوم هغه پوښتنه ده چې قاری صاحب پښتون نه هم د خبرونه ډیره برخه تیره و، نو ورسته برخه یې واوریدله. په هر صورت تاسو مننه کوو قدرمن اوریدونکو د خبرونه په ورسته یو څو دقیقو کې یو نور اوریدونکي فکر کوم چې په کافی اندازه اوریدونکو مروخ استل. ډاکټر صاحب که تاسو لاند لاند دیو ته، ډاکټر صاحب احمد زای که تاسو لاند لاند دی اوریدونکو ته چې دغه برخه تریتیری وي، تاسو په تفصیل سره خبرې وکړي، ځواب ورکړي چې کوم ډول غوماشي یا ماشي د لاشمانیا یا د کلدانی سبب کیږي. البته فکر کوم دا پښتنه نه وي چې یوازې یو ډول غوماشي دی او کڅو ډول دی. مهرباني وکي.
مننه یا هم د سلامونه قاری صاحب ته نور ملګرو ته. لکه څنګه چې ما خو مخکې خبر کړې چې سالدانا یو غوماشي په واسطه باندې رامنځته کیږي چې هغه ته سینټ فلای وای، دا یو خجینه ماشی ده. کله چې یو شخص اوسی شي نو یو هغه د چچلو نه بعد مخکې مونږ ویل چې یو څه تای مراحل کیږي، یو څه وخت زمان پکار ده، بیا چې دکې اراز علائم ښکاره کوي. کله چې دکې اراز علائم ښکاره کوي نو دا بیا نو د شخص په هغه دفاعي سیستم پورې اړه لري. که چېرته د شخص امیونیټي یا دفاعي سیستم یې قوي وي خو دا سالدانه نه پرېږدي، ورو ورو سرایت کوي. او که د شخص دفاعي سیستم ضعیف وو نو دا بیا زر عکس العمل ښیي، زر اراز علائم ښیي او بیا په دې شخص کې د سالدانی علائم او اراز معلومیږي. نو که چېرته تداوی ونه سي دا ډیر وخت دوام کوي، او که تداوی شي نو تداوی تقریبا تر یوې ورځې پورې دا یو خاصه تداوی لري. په تداوی به بیا نو په څنګ ډول باندې خبرې وکړو. نو د دې سوال خو به ان شاء الله حل شوی. راځو دا بل وروسته چې دا سالدانه څنګه پیدا کیږي، او دا خو دې سوال به ان شاء الله هم دې کې حل شوی چې دا
فکر کوم حل شوی وي.
او هم دې پورې اړه لري.
مننه ډاکټر صاحب. مخکې ډاکټر سیباریان مخکې زمونږ خبرې تقریبا نیمګړې پاتې شوې. اوس په دې برخه کې مونږ مخکې خبرې وکړې د چاپیریال د ککړتیا او دا چې د ملاریا یا د او د لشمانیا ماشي اکثرا په ککړو ځایونو کې پیدا کیږي، او د چاپیریال ککړتیا یا د محیط ککړتیا دا مستقیما ارتباط لري لمدا ستاسو له مسلې سره او له دندې او له تخصص سره. د چاپیریال د پاکوالي په باب لطفا لنډ یو څه راته ووایاست.
مننه. د چاپیریال د پاکوالي لپاره خو باید چې عام خلک کوشش وکړي، هم هغه لاین منسټري چې ورته وایي، هغه مربوطه وزارتونه لکه وزارت صحت عامه، شاروالي، محیط زیست، دغه درې مهم وزارتونه په دې دغه کې ډېر رول لري په دې هدف صحیح کې. نو که چېرته مثلا ولاړې اوبه هغو باندې باید د هغو خواول مخنیوی وشي چې اوبه غوره طریقه چې له هغه ځای نه لرې شي، چټل ډنډونه بند شي، او که نه بیا په دېو باندې د هغه د لاسي پمپونو په واسطه باندې ضد د ملاریا او ضد دغه دواګانې پاش شي. البته دواړه ملک ملاریایي او که سالدانۍ هغه دواګانې چې کوم د دوی په ضد باندې استفاده کیږي په دواړو باندې تاثیر کوي. یعنی که هغه ډی ډی ټی پاوډر دی که دا نور دی، دا ټول په دې باندې ښه تاثیرات کوي. دواړه میکروبونه له منځه وړي، بلکې نور مچان او داسې نور بعضې پراجیټونه هم له منځه وړي. خو اصلي هدف دا ده چې په دې کې باید وزارت صحت عامه ډېر کوشش وکړي ترسو د خلکو د آگاهی سطح جوړه کی. مثلا هغه کسان چې کوم ساحو کې سالدانی یا ملاریا ډیر زیات وي، هغوی باید د پشخانه یا میټ چې ورته وایي له دوی نه استفاده وکړي. او یا مثلا کړکیو ته جالۍ ولګوي او اوږده کاری واغوندي. خصوصا دلته یو نقطه راځمه چې
چې دا وګړه کالی لکه دا مونږ چې خځو ته وګړه حجابونه شو ګوره په اسلام کې هم دی او دلته مونږ یو ثابته او تبابت ثابتې چې دلته اکثر دغه چې ناروغي نه هم ساتي هغه انجونې هغه خځې چې وي مټه لوچی وي پکې لوچی وي ورنونه لوچی وي ټوټونه لوچی هغه اکثر په لشمانیا باندې اخته او هغه بیا نو په غوی باندې دایمي چاپونه پاتې شي نو دغه بیا پریونشن یا د مخنیوي لارې دي او حفظ الصحه لپاره خو باید عام خلک د کلی مشران وکیلان د جماعت ملا دا نو ټول باید په دې پوه شي چې د خلکو تر څو چې د خلکو عامه پوهاوی زیات نه شي په دې باره کې د دې مخنیوي بیا مشکل ده.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب احمد زای یوازې څو دقیقې پاتې دي په دا وروستۍ برخه کې که تاسو لطفا دې ته ځواب راکړئ چې د لشمانیا مسله یا د کلدانی مسله مستقیما د انسانانو له ښکلا سره هم تړلې مسله ده، مخصوصا د نجونو په برخه کې. هغه نجونې چې په کلدانی دوی ښکلا ور خرابوي هغه ډیر زیات کړاو ویني او له دې نه ډیره سخت خپوي. دوی ته یو څو وایي څومره دوی باید امیدوار اوسیږي چې یعنی د دوی د ښکلا ک نارینه دي او ک انجونی دي د دوی د ښکلا بیرته اعاده کیدای شي بیرته تر لاسه کیدای شي او ک نشي کیدای.
او ډیر ښه سوال ده او ډیر خلک له دې شایانو ناراض وري. خوشبختانه خوشبختانه اوس تبابت دومره مخکسوي ده چې اوس داسې وسایل راغلي دي داسې میتودونه راغلي دي چې د سالدانی چاپونه په داسې طریقو سره مونږ جوړو چې حتی څوک یې معلومولی هم نشي چې دلته پخوا سالدانه وه که نه وه. یعنی داسې په ورځې زه په لسګونو مریضان د سالدانی تداوي کوم او په زرګونو مې تداوي کړي دي. شاید ټول افغانستان خلکو ته دا معلوم دي اوس مونږ هغه لیزر سرجري راوړې ده د لومړي ځل لپاره مونږ په افغانستان کې د پلاستیک سرجري او لیزر سرجري شروع کړه. لومړنی اختصاصي روغتون د دغه ښکلا لپاره په افغانستان کې ما جوړ کړ چې اوس خوشبختانه دومره په مخ کې لاړ چې د جهان د روغتونونو سره د ما تداوي مساوي روانه ده. نو د دوی لپاره زه سل فیصده اطمینان ورکوم. هغه انجونې
ډاکټر صاحب احمد زیدا به نور روغتونونه به هم د ښکلا د عملیاتو نور روغتونونه به هم وي هم په کابل کې او هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې همداسې ده.
همداسې ده روغتونونه به ډیر جوړ شي خو تجارتي به وي ولې مهم متخصص ده مهم هغه سپیشل دي دا دي کسان دي چې غوي روغتونونه جوړ کړي دي بزنس په خاطر باندې هغه په یوازې دي چې خلکو ته ګټه ورسي بلکې هغه د خپل پیسو په خاطر باندې نه دقیق تشخیص کولای شي نه دقیق جراحي کولای شي دا چې ډیر اختلالات ورکړي دي دي خلکو نه. نو موږ ټول ته دا پیغام ورکو چاول باید د خلکو د کپاسټي بلډینګ ډیر زیات یا مپو هاوی ډیر زیات دوی باید یو مالز ډاکټر او یو دیو متخصص ډاکټر فرمنځ باید فرق وکړي. ځکه چې یو څوک ځان ته متخصص لیکي هغه مطلب دا ده چې هغه د وزارت ټول ریکوایرمنټ پوره کړی دي او هغه ته تخصص اخیستی ده او هغه ته هغه د تخصص ډیپلوم ورکړی دی. نو هغه په دې قادر ده چې سالدانه تداوي کوي شي که پزه کږي هغه جوړوي شي که سترګې خرابې هغه جوړوي شي که مخې سوځلی یا یو بل د ښکلا لپاره دغه ولري. او یو تجارتي دي تجارتي خو هر څوک کولای شي یو روغتون جوړ کړي یو عادي ډاکټر راولي ورکی کی نه چې ته تداوي کوه هغه نو توکل په خدای نو که تواره کم ورسیخ نو هغه خبره د پښتنو خبره دوه میله چرادار داس د پیوی کی کبور برابر څه خدا او کني مریض خراب کی. نو په افغانستان کې تر اوسه د کوالټي کنټرول چې کومه د ډیر ضعیف ده د شپخانو د ارزیابي سیستم ضعیف ده. ما څو څو ځله په وزارت کې په دې نورو ځایو کې میټینګونو کې ویلي دي چې باید موږ تاسو د متخصص او د مالج ډاکټر بل یوې نقطې ته راځم چې دا ډیره مهمه ده. متاسفانه متاسفانه د کرزي صاحب او د غني صاحب په وخت کې
ډیره بخښنه غواړم. ډاکټر صاحب احمد زای زموږ خبرونه یوازې څو ثانیې پاتې دي د خبرونې تر پایه نو په دې خاطر پروګرام ته نور دوام نشو ورکولای. له تاسو بخښنه غواړم خو اوریدونکو نه هم بخنه غوړم د دې خبرونه پورسته یو شیبو کیو په دې خبرونه کې ملمنه د جلدی ناروغي متخصص زلمی خان احمدزی او د حساسیتونو او ایمونولوژي متخصص ډاکټر حلیم آریان. قدرمن اوریدونکو د روغتیا د ژوند شتمنی د خبرونه په همدې ځای پاتوره سیده. تربیه د خدای پامان.